This is Radio.
السلام علیکم او سهار په خیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې په دې هیله چې یو ګلالی ورځ مو پیل کړې وي د ازادي راډیو خبرونه په اول نیم ساعت خبری مجلې سره پیلو او رې چې افغان حکومت له افغانستان سره د بریتانیا د نږدې یو میلیارد ډالرو مالی مرستې د ژمنې هرکلی وکړ. نن دوشنبه ده، د تل یا میزان دولسمه د اکتوبر میاشتې دریمه. په دې خبري مجله کې نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. د پاکستان او هندوستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه هم راپور درته لرو. خو په پیل کې خبرونه. افغان حکومت د هیواد په شمال کې د 250 میلیونو ډالرو په ارزښت له یوه خصوصي شرکت سره د غازي برېښنا قرارداد لاسلیک کوي. د هرات چارواکي وایي چې په ایران کې په یوه ترافیکي پیښه کې لس تنه افغانان مړه شوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي پاکستان د خپلو پالیسیو له کبله په سیمه کې یوازې سوی دی. افغان حکومت د هیواد په شمال کې د 250 میلیونو ډالرو په ارزښت له یوه خصوصي شرکت سره د غازي برېښنا د قرارداد د لاسلیک پریکړه پرون تایید کړه. د جوزجان په مرکز شبرغان کې د بیات برېښنا له شرکت سره د دې تړون د لاسلیک پریکړه د اقتصاد د عالي شورا په پرونی غونډه کې وسوه. جمهوري ریاست په یوه خبر پاڼه کې وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ په دې غونډه کې د بیات د برېښنا شرکت د طرح په اړه بحث وسو او ولسمشر غنی وویل د متخصصانو یوه ډله باید د هیواد په شمال کې د ګازو د ظرفیت د تثبیت په برخه کې هر اړخیزه څېړنه وکړي. د شبرغان د غازي برېښنا د پروژې د طرح له مخې 50 میګاواټه برېښنا به له طبیعي ګازو څخه تولیدیږي. د هرات چارواکي وایي د ایران د زاهدان په خواش سیمه کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې لس تنه افغانان مړه سوي او یولس نور ټپیان سوي دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل دغه کسان د 1315 کلونو ترمنځ عمرونه لري.
دوی د هرات د شندند ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې احتمالا د کار لپاره ایران ته تللي وو. دوی د لارې په اوږدو کې ترافیکي پیښه کړې چې لس تنه مړه شوي او یولس تنه نور یې ټپیان شوي دي. مړي او ټپیان شندند ولسوالۍ ته لېږدول شوي دي.
د والي ویاند وایي ټپیان شهید درملنې په خاطر د هرات مرکزي روغتون ته ولېږدول سي. د دې پیښې د وخت او څرنګوالي په اړه نور معلومات نه دي ورکول سوي. بلخوا د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 12 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ امنیه قمندان جنرال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام یو ډاټسن موټر چې له شیګل ولسوالۍ څخه د مادېش درې خواته روان و له یوې غرنۍ لارې ښویېدلې چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون څلور کسان مړه سوي او اته نور ټپیان دي. په جوزجان ولایت کې درې کسان چې د چارواکو په وینا د ولسي پاڅون غړي وه د وسلولو لخوا وژل سوي دي. چارواکي وایي دغه درې کسان پرون د شبرغان درزه ولسوالۍ په لویه لاره کې وژل سوي دي. وسلولو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي پاکستان د خپلو پالیسیو له کبله په سیمه کې یوازې سوی دی، نو باید په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. افغانستان، هند، بنګلادیش، بوتان او سریلانکا مخکې اعلان کړی و چې د جنوبي آسیا د همکاري ټولنې یا سارک په غونډه کې له ګډون څخه ځکه ډډه کوي چې پاکستان د ټوریزم ملاتړ کوي. د سارک غونډه د نومبر پر 9 او 10 په اسلام آباد کې په پام کې وه. شغلی ولی خان د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په مرکه کې وویل د سرک په غونډه کې د دې هوادونو نه ګډون وشو دا چې پاکستان په سیمه کې منځوي سوی.
پاکستان د سیاسي ګډون راغلی او کړه پاکستان اندرونی پالیسي دي او کړه پاکستان خارجي پالیسي ده چې څنګه د دې اثر نه پایو کی.
نیپال چې د سرک دورې مشري کوي پرون اعلان وکړ چې د سرک سرمشریزه نسی جوړېدای. د هند پاوز وایي افراطي وسلولو ډلو تیر شپه د کشمیر په شمال کې د هند د پاوز پر یوه کمپ ډزې وکړې. د هند د پوځي ځواکونو یو ویاند ویلي چې دې وسلولو د بارامولا په نوم په سرحدي ولسوالۍ کې د پاوز پر مرکز ډزې وکړې. په سیمه کې د هندي پولیسو یو افسر سید جاوید مشتبه ګیلانی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې شپږ وسلولو د سرینګر په 50 کیلومتري کې پر دې پوځي مرکز حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دې نښته کې یو هندۍ سرتیری وژل سوی دی. په ایتوپیا کې د مذهبي مراسمو په لړ کې د مظاهرې پر مهال په ګڼه ګوڼه کې څه باندې 50 کسان مړه شوي دي. د راپورونو له مخې په اورومیا سیمه کې دغه پیښه وروسته له هغې وسوه چې پولیسو د مظاهره چانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او هوایي ډزو کار واخیست. د ایتوپیا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د دې پیښې عاملان به محاکمه کړي. او ترکی چارواکو په امریکا کې د ډیره دینی عالم فتح الله ګولن ورور توقیف کړی دی. ګولن په ترکیه کې د جولای د میاشتې په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن شوی دی. د ترکیې اناتولیا دولتي خبري اجنس پرون خبر ورکړ چې قطب الدین ګولن په ازمیر ښار کې د یو خپلوان له کور څخه ونیول سو. په خبر کې راغلی چې د ټوریزم ضد پولیس له قطب الدین ګولن څخه تحقیقات کوي. ازادي راډیو سهار نه خبري مجله اوري. افغان حکومت له افغانستان سره د بریتانیا د نږدې 1 میلیارد ډالر مالی مرستې د ژمنې هرکلی وکړ.
افغان حکومت په دغه پړاو کې چې د خود کفایی لپاره هڅې کوي دغه ډول همکاري ته شدغ لاس وایي.
افغان چارواکي تمه لري د بروکسل په کانفرانس کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالی مرسته جلب کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو 8 میاشتو کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو چارې کمزورې شوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي پاکستان د خپلو سیاستونو له کبله منځوي شوی. اوس ښکاري چې د هند پوځ وایي سختریزو وسلو له یو بیا د کشمیر په لنجمن سیمه کې د هند پر یو کمپ حمله کړې. تر اونۍ بجو د ژوند رنگونه هم درته لرو. نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. بریتانیا د بروکسل کانفرنس په درشل کې افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو په هدف د 250 میلیونو پاونډو د مرستې اعلان وکړ چې شاوخوا 1 میلیارد ډالر کېږي. د بریتانیا سفیر په کابل کې د یو کانفرنس پر مهال ویل دغه مرستې به په څلورو کلونو کې د شی حکومتوالۍ ترڅنګ پر ځینو نورو بنسټیزو برخو ولګول سي. تفصیل د محمد واصل وصال پر راپور کې.
بریتانیا د خپل اوږدمهاله مرستو په لړ کې د افغانستان د امن، ثبات او پرمختګ په هدف تر 2000 کال پورې د 250 میلیونو پاونډو د مرستې اعلان وکړ. دغه مرستې به په راتلونکو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د ښې حکومتوالۍ، پوهنې، روغتیا، منپاکۍ او د کاري فرصتونو رامنځته کولو په برخه کې ولګول شي. د بریتانیا سفیر دامنیک جرمی په کابل کې د یو خبری کانفرنس پر مهال ویل دغه مرستې به په راتلونکو څلورو کلونو کې د ښې حکومتوالۍ ترڅنګ په یو شمېر نورو بنسټیزو برخو کې ولګول شي.
We want to support the government of Afghanistan's ambitious reform program to deliver.
موږ غواړو د افغان حکومت ملاتړ وکړو او دوی سره په پرمختیایي چارو کې همکار ووسو. موږ د افغانانو د ښه ژوند لپاره کار کوو. موږ د یو باثبات او پرمختللي افغانستان غوښتونکي یو او خوښ یو چې په دې برخه کې د افغانستان ملاتړ یو.
د یاد مرستې سربیره د بریتانیا هیواد د افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو د بیړنۍ غوښتنې په ځواب کې د 15 میلیونو نورو پاونډو د مرستې اعلان هم وکړ. دغه بیړنۍ مرستې به د خوراکي توکو، درملو، نقدي مرستو او سرپنا په برخه کې ولګول شي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا وایي کال افغانستان سره د بهرنۍ مرستې په خپل د افغان حکومت د ملي بودیجې لارې مصرف شي موثریت به ډیر وي. اقتصادي کارپوه عبدالقادر جیلانی وایي
په حکومت کې هم د یو بریده پورې فساد شته د امیر شکه، لیکن دلته بیا هم یو دولتي سیستم موجود ده چې هغه دې اجازه نه ورکوي چې د سیستم نه خلک ډېری پیسې وباسي.
د ښاغلي جیلانی په خبره د فساد د منځوړلو په برخه کې د ملي یووالي د حکومت هڅې د ستایلو دي، خو لا هم د نورو بهرنیو هیوادونو د مرستو جلبولو لپاره باید جدي ګامونه پورته شي.
افغان حکومت له افغانستان سره د بریتانیا د 1 میلیارد ډالر مرستې د ژمنې هرکلی وکړ. جزئیات له احمد تکل ناوري.
ولسمشر اشرف غنی له افغانستان سره د برتانیا له خوا د 1 میلیارد ډالر معادل مرستې د ژمنې هرکلی کړی او له دې قبله د دې هیواد له صدر اعظم تریزا می څخه مننه کړې. جمهوری ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو د ولسمشر غنی له قوله لیکلي دي چې وایي د افغانستان حکومت به د برتانیا دا او د نورو هیوادونو له خوا کېدونکې مرستې په اغیزمن او شفاف ډول د افغانستان د پرمختګ او سولې په برخو کې ولګوي. برتانیا له افغانستان سره د دې مرستې اعلان په داسې حال کې کوي چې د افغان حکومت او اروپایي ټولنې په نوښت د 3 شنبه او 4 شنبه په ورځو د اکتوبر په 4 او 5 نیټه په بروکسل کې له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو مهم کانفرنس جوړیږي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له بروکسل څخه په یو ټلیفوني مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د برتانیا د 250 میلیون انګلیسي پاونډو په مرسته افغانستان د خود کفایي او پر ځان د بسیاتو پروګرامونه عملي کولای شي.
د افغانستان حکومت د برتانیا له دغې همکارۍ چې له افغانستان سره یې کړی دی مننه کوي. افغان حکومت په دغه پړاو کې چې د خود کفایي لپاره هڅې کوي، دغه ډول همکاري ته ښه دغه لاس وایي او دا زموږ سره مرسته کوي تر څو د خود کفایي لپاره زموږ پلان چې له مخکې تخته تیر شوی دی هغه په منظمه توګه له مهال ویش سره سم تطبیق شي.
د ځینو سرچینو په وینا حکومت تمه لري چې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې به نور مرستندوی هیوادونه هم له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړي. یو دولتي مقام چې غواړي هویت پټ پاتې شي ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان چارواکي په دې کانفرنس کې له 3.5 تر 4 میلیارد ډالرو پورې د مرستو ژمنو ته پته مدي، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان ښاغلی فیصل نه غواړي د دقیقو ارقامو یادونه وکړي.
په ټوله کې زموږ توقع به دا وي چې په اوسني شکل سره یا د پخوا په شکل سره چې په مالي برخه کې زموږ سره تعهدات شوي وو هماغه تعهدات بیا تازه شي او په هماغه اندازه باندې مرستې موږ په راتلونکو کلونو کې هم تر 2000 کال پورې ترلاسه کړو.
په پام کې ده چې د بروکسل په کانفرنس کې د نړۍ د اویا هیوادونو او دیرشو نړیوالو مؤسسو استازي د اصلاحاتو په برخه کې له افغان حکومت سره خپل نظر شریک کړي او په دې برخه کې د اجراتو پوښتنه ترې وکړي. همداراز مرستندوی هیوادونه او نړیوالې مؤسسې به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت، دولت جوړونې او پرمختګ په برخو کې د افغانستان له حکومت سره د مرستو ژمنې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت وایي تمه ده چې نړیواله ټولنه د بروکسل په کانفرنس کې په کلنی ډول 3.5 میلیارد ډالر مرسته له افغانستان سره اعلان کړي. د مالی وزیر دغه خبره پرون د ولسی جرګې په استمایه غونډه کې وکړه. ولسی جرګې د مالی، بهرنیو چارو او کډوالو راستنیدونکو چارو وزیران د بروکسل کانفرنس د تیاریو او په سیمه ییزو دغه راز نړیوالو او اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په تړاو خپلې فوق العاده غونډې ته ورغوښتې وه. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د بروکسل کانفرنس د جوړیدو په درشل کې افغان حکومت تمه لري چې په دغه کانفرنس کې مرسته کوونکي هیوادونه له افغانستان سره د قوي مالی او سیاسي ملاتړ ژمنه وکړي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د یکشنبه په ورځ د ولسی جرګې په فوق العاده استمایه غونډه کې وویل چې افغان حکومت د بروکسل کانفرنس لپاره پوره چمتووالی لري او هیله څرګنده کړه چې افغانستان د بروکسل په کانفرنس کې د 3 میلیارد ډالر ژمنې نه زیات مرسته ترلاسه کړي. کچه اوس مهال په کال کې 3.5 میلیارد امریکایي ډالر تخمین شوې ده، خی تر دې اندازې کم یا زیات وي، خو تمه کیږي چې زیات وي.
انتظار مې یې است چې از یو اندازې زیاتره بشه.
خو نو موري وویل چې نړیواله ټولنه هم له افغانستان څخه ځینې غوښتنې لري چې د فساد پر وړاندې مبارزه، په انتخاباتي اصلاحاتو سره د انتخاباتو جوړول، ځان بسیاینه تر رسیدل، د ښځو حقونه او تر سن لاندې ماشومانو نه د ناوړه استفادې مخنیوي پکې شامل دي. د ولسی جرګې په دغه فوق العاده غونډه کې د بهرنیو چارو او کډوالو چارو وزیران هم راغوښتل شوی ول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین دبانی په دغه غونډه کې د کډوالو د ستونزو د هواري په اړه خبرې وکړې. وی ویل چې افغان حکومت غواړي له اروپایي هیوادونو نه د افغان کډوالو د راستنیدنې د بهیر په وړاندې شته ستونزې هواري کړي. نوموړي ویل که چیرې د کډوالو د ستونزو د هواري برخې ته پام ونه شي نو ښایي د مرستو د راکمېدلو لامل شي، کومې چې د بروکسل په کانفرنس کې ژمنه شوې ده. هیوادونو پارلمانونه ګواښ کوي چې موږ د پناه غوښتونکو مالی لګښتونه افغانستان سره له مالی مرستو راکمو او که د پناه غوښتونکو ستونزه هواره نشي ښایي د بروکسل مرستې راکمې شي. تمه ده چې افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په هدف د بروکسل کانفرنس په روانه اونۍ کې په بلجیم کې د نړۍ د اویا هیوادونو او دیرشو نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړ شي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي نسیمه نیازی وایي هغه ژمنې چې د بروکسل په کانفرنس کې له افغانستان سره کیږي باید عملي وي او حکومت هم باید د لګښت له بهیر څخه جدي څارنه وکړي. دا په داسې حال کې راځي چې د افغانستان د مالی وزیر وایي په تیرو دوو کلونو کې د افغان حکومت کړنې تر وروستۍ ارزونې وروسته په یو بورد کې بیا کتل شوي چې د نړیوالې ټولنې قناعت یې خپل کړی دی.
افغان حکومت د هیواد په شمال کې د 250 میلیونو ډالرو په ارزښت له یو خصوصي شرکت سره د غازی برېښنا د قرارداد د لاسلیک کولو پریکړه پرون تایید کړه. د هرات چارواکي وایي د ایران د زاهدان په خواش سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې لس تنه افغانان مړه شوي او یوولس نور ټپیان دي. بلخوا د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې په یو ټرافیکي پیښه کې څلور کسان مړه شوي او اته نور ټپیان دي. په جوزجان کې درې کسان چې د چارواکو په وینا د ولسي پاڅون غړي وه د وسلولو لخوا وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي پاکستان د خپلو پالیسیو په وجه په سیمه کې یوازې سوی دی. د هند پوځ وایي افراطي وسلولو ډلو تېره شپه د کشمیر په شمال کې د هند د پوځ پر یوه کمپ ډزې وکړې. په ایتوپیا کې د مذهبي مراسمو په ترڅ کې د مظاهرې پر مهال په ګڼه ګوڼې کې څه باندې 50 کسان مړه شوي دي. او ترکی چارواکو په امریکا کې د ډیره دینی عالم فتح الله ګولن ورور توقیف کړی دی. او اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. ډیجیټل ژورنال خبرونې په خپله یوه لیکنه کې د بروکسل پر کنفرانس تمرکز کړی دی. د لیکنې په حواله د افغانستان ولسمشر د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو له رهبرانو سره ګوري چې تر 2000 میلادي کال پورې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې مالی مرستې جلب کړي. د خبرونې په باور د ولسمشر محمد اشرف غنی هدف دا دی چې له دغو مالی مرستو د جګړه ځپلي افغانستان د بیا رغونې لپاره کار واخیستل سي. د بروکسل کنفرانس د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د بلجیم پلازمینه بروکسل کې جوړیږي. په دغه کنفرانس کې به د څه باندې اویا هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازي برخه ولري. ډیجیټل ژورنال خپرونې د ځینو چارواکو په حواله چې نمونې نه دي اخیستل سوي لیکلي د افغانستان مالی ملاتړ مهم دی چې په افغانستان کې نوي ستراتیژیک بدلون، ثبات او احتمالي سولې ته زمینه برابره سي. خبرونه زیاتوي د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې د بشري ودې په باب تر یوه حده خوشبيني څرګنده کړې ده. خبرونې د اروپایي ټولنې د وچرواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی لیکلي د مخکنیو ادارو په پرتله د ملي یووالي حکومت لخوا د اصلاحاتو بهیر د پام وړ زیات سوی دی. د خبرونې په باور افغانستان د ښځو د حقونو، د اداري فساد ضد تدابیرو، د اضافي عوایدو ټولولو او نورو برخو کې هم پرمختګ کړی دی. ډیجیټل ژورنال په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې اونۍ خبرو ته هم اشاره کړې ده. په لیکنې کې لولو شغلی غنی وویل د بروکسل په کانفرنس کې به نړیواله ټولنه له افغانستان سره پر خپلو اقتصادي تعهداتو بیا ټینګار وکړي. خبرونه د غرض د ولسمشر په حواله لیکلي چې ویلي دي د بروکسل غونډه دوی جدي ارزوي. هفنګن پوسټ ورسپانې بیا د یوې افغان انجلۍ سونیتا علیزاده په باب لیکنه خبره کړې ده. د ورسپانې په لیکنه دغه افغان انجلۍ له کوچنیوالي هیله درلوده چې یوه ورځ شاه سندرغاړي سي. ورسپانې لیکي علیزاده چې کله 14 کلنه وه د تهران د کډوالو په یو کمپ کې د صفاکاری په توګه کار کاوه. د لیکنې په دوام راغلی د سونیتا علیزاده هیله دا و چې د خپل خوښې سندرغاړو مایکل جاکسن او ریحانه غوندې لوی هنرمند سي او د ستونزمن ژوند له کډوونو خلاص سي. هفنګن پوسټ لیکلی د فلمونو ایرانی لارښود رخساری قائم مقامی له علیزاده سره په همدې کمپ کې وکتل. د ورسپنې په لیکنه دا کتنه هغه وخت وسو چې د سونیتا علیزاده کورنۍ غوښتل هغه افغانستان ته ستنه کړي او د 9000 امریکایي ډالرو په بدل کې چاته واده کړي. ورسپنې لیکي مقامی تصمیم ونیو چې د سونیتا مور ته 2000 ډالر ورکړي او سونیتا په ایران کې وساتي. په لیکنه کې راغلي په دې قضیه کې د دخالت لکبله د مقامی تصمیم ځینی بحثونه وپارول، خو سونیتا له دې تجربې ډیر څه زده کړل او د نجونو خرڅولو په نامه یو سندره یې آماده کړه. دغه سندره د رخساری قائم مقامی په لارښوونه جوړه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې موینیت وایي چې په تیرو اوو میاشتو کې د نورو کلونو په پرتله د کوکنارو د کښت له منځه وړلو چارې ټکنۍ سوي دي. سباوون ککړ پر دې موضوع راپور لري.
د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مهنت په هیواد کې د کوکنارو د کرکلي د مخنیوي د پروسې د لړۍ د کمرنګ کېدو لامل په یو شمېر سیمو کې نامني او د افغان ځواکونو نه همکاري ادوي. دغه وزارت د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې معین باز محمد احمدي د یک شنبې په ورځ یوې خبري ناسته وویل چې دوی غواړي د بهرنیو ځواکونو په مرسته روان کال په وروستیو میاشت کې پر هغو سیمو تمرکز وکړي چې ناامنه دي.
بدبختانه د کوکنارو د کښت په وړاندې د مخنیوي لړۍ د تیر کال په پرتله کمزورې شوې او موږ د دقیقو پروګرامونو د افغانستان د نورو کشفي او امنیتي قوتونو په همغږۍ مخته ځو او سږکال افغان امنیتي ځواکونه د موږ سره مرسته نه ده کړې او موږ به د بهرنیو ځواکونو په مرسته مخته ولاړ شو چې هغه سیمې چې خپل پوښښ لاندې راولو چې زیانمنې شوې دي.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مهم زیاته کړه چې دغه وزارت د روان کال له پیل څخه د قاچاقوړونکو د نیولو د مخدره توکو د کشف او ضبط په برخه کې ډېری لاسته راوړنې لري. د ښاغلي احمدي په خبره د 1015 ټنه مخدره موادو نیول، د 28 بابا د هیروینو کارخانو ړنګول، د 1515 جش وړو او لویو قاچاقوړونکو او د 12 نړیوالو قاچاقوړونکو نیول د دوی لاسته راوړنې دي. په ورته وخت کې د چارو ځینې شننکي دغه لاسته راوړنې کافي نه بولي او ټینګار کوي که د کوکنارو د لمنځوړلو لپاره رښتینې ژمنه موجوده وي نو اسانه لاره شته چې له افغانستانه دغه بوټی په بشپړ توګه لمنځه ولاړ شي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم ازهر ازادي راډیو ته وویل په ناامنه سیمو کې امنیتي ځواکونه کولای شي دغه بوټی د هوا لارې د دوا په واسطه لمنځه یوسي.
اگر واقعا تعهد پر مبنای نابودسازی
که اختیا هم د مخدره توکو د لمنځوړلو هوډ موجود وي نو ډیرې ساده او مدرن لارې شته چې کولای شو د کوکنارو کښت لمنځه یوسو. هر کله که حکومت د دغه ګواښ په وړاندې خپل جدي پریکړه وکړي دغه ستونزه به حل شي.
ښاغلی اسهر همدارنګه وویل حکومت کولای شي چې په ناامنه ولایتونو کې د رسنیو له لارې د دې پدیدې د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې دا اقدام تر یو حده د کوکنارو له کمښت سره مرسته کولای شي. نوموړی زیاتوي چې په ډیرو مواردو کې د مخدره موادو قاچاقوړونکو د حکومت په دننه کې لاره کړې او دوی هڅه کوي چې د مخدره موادو په وړاندې د حکومت کوښښونه له ناکامۍ سره مخ کړي. د هغه په خبره تر هغه چې دا کسان ونه پیژندل شي او مخه ډب نشي نو د مخدره موادو په وړاندې مبارزه به وخت ونیسي. تباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي پاکستان د خپلو پالیسیو له کبله په سیمه کې منځوي سوی دی. نوموړي د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په مرکه کې ویل د سیمې یو هیواد هم دې ته تیار نه دی چې له پاکستان سره خبرې وکړي. ګل ایاز ورباندې جزئیات لري.
د عوامي نېشنل ګوند مشر له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د سارک سازمان غونډه کې د هندوستان او نورو هیوادونو د ګډون نه کولو پریکړه نخکاره شوه چې پاکستان په سیمه کې یوازې شوی دی نو باید خپلو بهرنیو او کورونو چارو پالیسیو کې بدلون راولي او په دې موخه د ټولو سیاسي ګوندونو مشران راوغواړي. دا خبره د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې.
هندوستان او بوتان او بنگلادیش او افغانستان دا په یو ډول نو ما ټول چې اوس باید وخت دی چې پاکستان د ټول سیاسي ګډون راغولي او کړه پاکستان اندرونی پالیسي دي او کړه پاکستان خارجي پالیسي ده چې څنګه به دې اثر نه کوي یو کې چې کوم ځای کې چې یو چې راغلی دا حل شو چې یو ګاونډي دې څنګه دې ته چې موږ سره دې پالیسي.
اسفندیار ولی خان له افغانستان سره د پاکستان د پیچلو اړیکو په اړه ویل چې په خوا هم قام پرس ګوندونو مشرانو یو هڅه کړې وه چې افغان ولس مشر یې خبرو اترو ته تیار کړی وو. د ویل چې دوی اوس هم تیار دي خو چې ورته اختیار هم ورکړل شي. نو موړی په دې اړه زیاته کړه
مثلا
دا عوامي نېشنل ګوند مشر د پښتنو د شناختي کارډونو د تصدیق د مسلې په اړه وویل چې په دې معامله ټول قام پرست ګوندونه یو دریز لري او په دې لړ کې مرکزي حکومت سره په تماس کې دي. نوموړي وویل چې د پاکستان مرکزي حکومت په دې خبره نه پوهیږي چې افغان ټکې څه ته وایي او همدغه غلط فهمۍ له وجې پښتانه ځپل کېږي. له قبایلي سیمونه د بېکور شوو او په افغانستان کې میشتو کډوالو په اړه اسفندیار ولی خان وویل چې په زوره د شړلو نه دي ډډه وکړل شي. نوموړو په خبرو کې زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونو له پکار ده چې د کډوالو لپاره اسانتیاوي برابرې کړي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان و چې ویل یې پاکستان د خپلو پالیسیو له کبله په سیمه کې منځوي سوی دی. د هند پوځ وایي افراطي وسلولو ډلو یو ور بیا د کشمیر په شمال کې د هند د پوځ پر یوه کمپ وسلول برید کړی دی. د دې حملې په اړه ډېر جزئیات نشته، خو له دې مخکې په همدې سیمه کې د هند د پوځ پر مرکزونو وسلولې حملې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې خورا ترینګلې کړل. د پاکستان پوځ د هند د ادعا د رد لپاره د شمې په ورځ ځینې خبرې لاندې په کشمیر کې د کنټرول
هندی چارواکی د افراطی اسلام پالو ډلو لخوا پر خپل پوځ د ډزو خبر په داسې حال کې ورکوي چې یوازې څو ورځې مخکې 19 هندي پوځیان په یو ورته حمله کې ووژل شول او ورسره د پاکستان او هند په اړیکو کې سخت کړکیچ راغی. رویټر خبری آژانس د هند د پوځي ځواکونو د یو ویان له قوله لیکي چې وسلوالو تیره شپه د بارامولا په نوم په سرحدي ولسوالۍ کې د پوځ پر مرکز ډزې وکړې. د بارامولا د پولیسو یو مقام امتیاز حسین رویټرز خبری آژانس ته وویل د پوځي مرکز ته نږدې د هندي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ درنه جګړه روانه ده او د سیمې یو اوسیدونکي عبد نبی ویلي چې د درنو چاودنو او ډزو آواز اوري. په سیمه کې د هندي پولیسو یو افسر سید جاوید مجتبی ګیلانی اسوسییټډ پریس آژانس ته ویلي تر اوسه معلومه نه ده چې آیا وسلوالو به د سرینګر په 50 کیلومترۍ کې د پوځي مرکز ته د ننوتو هڅه کړې وي کنه. د دې جګړې د تلفاتو په اړه هم تر اوسه معلومات نه دي ترلاسه شوي. د هند پوځ درې ورځې مخکې وروسته له دې چې د یوری په نوم پر پوځي اډې وسلواله حمله وشوه په کشمیر کې د کنټرول د کرښې په اوږدو کې هغه پوځي عملیات پیل کړل چې چارواکي د عملیاتي حملو په نوم یادوي او وایي چې په دې عملیاتو کې د تروریستانو ځالې ویجاړې کړې دي. پاکستان وایي چې داسې کومه حمله نه ده شوې او وایي دوه پاکستانی سرتیری له هندي ځواکونو سره د معمولو نښتو په نتیجه کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د هند د دې ادعا ردولو لپاره ورمه ورځ یو شمیر بهرني خبریالان په یوه هلیکوپټر کې په کشمیر کې د کنټرول کرښې ته چې د پاکستان او هند سرحد ګڼل کیږي بیولي وو. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د پاکستان د پوځ د ویان جنرال عاصم بجوا په ګډون جګپړو پوځي چارواکو بهرني خبریالان د هغې سیمې 2 کیلومترۍ واټن ته بوتلل چې هند وایي افراطي اسلام پالو د پوځ پر څلورو مرکزونو حملې پکې وکړې. هند وایي پاکستان په کشمیر کې د هغو افراطي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې وخت نا وخت د هند پر پوځ حمله کوي. افغانستان هم پر پاکستان ورته تور لګوي او وایي چې وسلوال طالبان افغانستان ته د تروریستي حملو لپاره استوي.
د ژوند رنگونه
دلته څه کاروبار کوي خلجانې؟
دلته پیادهګری کوي. زه سړی مې مرس شکر دا دوه زمون مې دي لورګان وادس کرایي کوټه کې اوس پیادهګری کوي. 5 روپۍ معاش اخلم. زه
څو کاله کې دا کار کوي؟
8 کاله. اته کاله کېږي دلته کار کوم. زه
بیا څومره معاش دېده مثلا؟
4000 معاش مې ده. زه
به څنګه بس کوي درته ګزاره پکې؟
خدای مېره روزي رسان. خدای مهربانه ده. زه مقصد یو ګزارانه پرده مې کېږي د کور کرایه ده. شکر دی ونان مې دي. یو زوی کوي مسکر ده. بل زوی مې جیر ده کوم دفتر کې ده. اته خدای مهربانه ده. زه دوهنګان مې دي. شکر ده 4-5 ونان دي دیغه درې ونان دي بلې دي.
اغه یم تاسو سره غاډی دي که
غوپی غاډی دي را سره دي. شکر ده و زمون مخه زمون دي. زه زه شکر ده را سره دي. زه
او دلته کوم کارونه کوي دفتر کې؟
شکر ده دیګای دوی ته په خوم چای دموم دفتر جارو کوم وبورته راولم. زه ته دفتر دغه کارونه دي. زه دا کارونه کوم. زه خوشاله يم دغه کار نه.
ډیر ښه. او څنګه دغه له خوستړ کېږي نه کار خود را باندې ډیر نه ده؟
نه شکر ده د خپل واسه قدرت پوره مې دا کار ده. دا کار نه را باندې زور ده. زه د بده باندې ډیره خوشاله يم. زه
یعنی ته په نظر دي چې کور کې کینه ټول ورځ کور کې ناشته کنه سړی ژړتنګوالی احساس کوي دا کار خدای سړی بیرون راشي نن پیسې مو ګټي او فکر یې بدل شي
زه به ډیره خوشاله یم زه باندې اوس پیسې اخلم ډوډۍ مثال اخلم دومره ډوډۍ دفتر نه پاتې کیږي د حیوانان ته وړم زه باندې اوس سات می تیر دي زه 5 روپۍ اخلم خوشاله په دغه کار باندې
او دلته د همکارانو رویا څنګه دفتر کې سره خی خوشاله سره
خور ورور پلار غوندي دي سره د مامورین شکر ده او قربان ور
او اولادونه دې څه وای تای کار په بارکه هغه خوشاله دي چې کار
کوي شکر ده که زه پیسې وړم مثال دوډې خوشاله ده کوار سم ځاتین بوتونه راته غدي دي او د سو بره تراچی ځاتین شکر ده خوشاله دي رانه
او نورو فامیلونو څخه وختان لري بعضی خلک نه مور پلار چې لږ زړه شي خرابې ورسره نه کوي اولادونه تاول چې ما اولادونه ما سره ډیر خريڅ وای لري نور اولادونه ته چاغي بد مې نه خپل مې سره څه
مثال دې سو که زمون دي لورګان دینګان دي د مور د خوښه د خسر سره د مور پلار سره ډیر خو کی په دې باندې دې درست عمر بدوی ته ځامت استلی دی خواري استلی دی دوی غټ کو لوی کور وره ورته وک پد دا روی بعد نه ورسره کی
سلام ساعت 7:03 صبح به وقت کابل شد شما را به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم امروز دوشنبه 12 ماه میزان سال 1395 شمسی برابر است به 3 ماه اکتبر سال 2016 میلادی من ستار فروخ با همکاری تکنیکی آصف حبیبی میزبان شما هستم در صدر گزارش های ما در این 30 دقیقه میشنوید که بریتانیا صدها میلیون پوند کمک تازه را به افغانستان اعلان کرد و در این حال حکومت افغانستان از این مساعدت بریتانیا استقبال کرده است. نگاهی به مطالب برخی از روزنامه ها و نشریه های بین المللی در مورد افغانستان هم می اندازیم و صحبت جالب مثل روزهای دیگر در رنگ های زندگی جای دارد. پیش از همه تازه ترین خبرها. تفاهم‌نامه پروژه تولید برق از گاز شبرغان به ارزش 250 میلیون دلار امروز با یک شرکت خصوصی امضا می‌شود. مقام‌های محلی ولایت هرات می‌گویند که در یک حادثه ترافیکی در ایران 10 افغان کشته شده و 11 تن دیگر زخم برداشتند و رهبر حزب عوامی نشنل پاکستان می‌گوید که به نظر می‌رسد این کشور در منطقه منزوی شده است. تفصیل اخبار قرار است به ارزش 250 میلیون دلار در زمینه تولید برق از گاز در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان سرمایه گذاری شود. در اجلاس شورای عالی اقتصادی بر ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی به روز یکشنبه فیصله شد که تفاهم نامه این پروژه با شرکت برق بیاد به امضا برسد. انتظار می رود که این تفاهم نامه پیش از ظهر امروز میان وزارت انرژی و آب و این شرکت در ارگ امضا شود. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان به نقل از علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب آمده است که با تطبیق این پروژه 50 مگاوات برق از گاز طبیعی شبرغان تولید خواهد شد. مقام‌های محلی ولایت هرات می‌گویند که در یک حادثه ترافیکی در منطقه خواش زاهدان ایران 10 افغان کشته شده و 11 تن دیگرشان زخمی شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت این افغان‌ها بین 18 تا 25 سال سن داشته و برای کار به ایران رفته بودند.
باشنده های هولیسواری شنبن به ولایت هرات بودن که احتمالاً طرف کار به ایران رفته بودن که متاسفانه در مسیر راز چهار حادثه ترافیکی شدن که در این میان 10 تن کشته شده و 11 تن زخمی. جنازه‌ای افراد به ولایت هرات هولیسواری شنبن انتقال یافته.
به گفته سخنگوی والی هرات اجساد و زخمیان با ولسوالی شندن انتقال یافتند. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که در یک حادثه ترافیکی در ولسوالی شیگل ولایت کنر 12 تن کشته و زخمی شدند. جنرال جمعگل حیمت قماندان امنیه ولایت هرات با مزرد جنرال جمعگل حیمت قماندان امنیه ولایت کنر به رادیو آزادی گفت یک موتر که از ولسوالی شیگل به طرف دره مادش در حرکت بود در یک منطقه کوهستانی از مسیرش منحرف شده و واژگون شد. رادیو آزادی به دنبال اعلان افغانستان، هند، بنگلادش و بوتان در مورد عدم اشتراک در اجلاس آینده سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا یا سارک در اسلام آباد، حزب عوامی نشنل پاکستان از حکومت این کشور خواسته است پالیسی هایش را تغییر بدهد. اسفندیار ولی خان رهبر این حزب در صحبت با رادیو مشال رادیو آزادی گفت که بعد از خودداری هند، افغانستان، بنگلادش و بوتان از اشتراک در اجلاس آینده سارک در پاکستان معلوم شد که این کشور در منطقه منزوی شده است. نیپال که ریاست دوره‌ای سازمان همکاری‌های منطقوی جنوب آسیا یا سارک را به عهده دارد، دیروز اعلان کرد اجلاس سارک برگزار نخواهد شد. وزارت خارجه نیپال در یک اعلامیه گفت فضای منطقوی برای برگزاری این نشست آماده نیست. اردوی هند میگوید تندروان مسلح بر یک کمپ نظامی این کشور در منطقه کشمیر حمله کردند. پلیس گفت که تندروان مسلح یک شنبه شب بر این کمپ در منطقه سرحدی بارامولا آتشباری کردند. به اساس گزارش در جریان درگیری یک سرباز هندی کشته شده است. بیش از 50 نفر از اثر ازدحام مردم در جریان یک جشنواره مذهبی در منطقه ارومیه ایتوپیا کشته شدند. به اساس گزارش این حادثه دیروز زمان رخ داد که پلیس به هدف متفرق ساختن اعتراض کنندگان ضد حکومت از گاز اشکاور استفاده نمود و آتشباری هوایی کرد. تلویزیون دولتی ایتوپیا به نقل از مقام‌های محلی گزارش داد که شمار کشته شده‌ها به 52 تن می‌رسد. و مقام ها در ترکیه برادر فتح الله گولن را بازداشت نمودند. گولن که در تبعید در ایالات متحده آمریکا به سر می برد، حکمت ترکیه او را به دست داشتن در کودتای نافرجام ماه جولای در این کشور متهم می کند. بر اساس گزارش آژانس خبری دولتی آنادولو، پلیس ترکیه دیروز قطب الدین گولن را در خانه یکی از اقاربش در شهر ساحلی اسمیر بازداشت نموده و او را متهم به عضویت در یک گروه تروریستی کرد. بر اساس گزارش قطب الدین گولن در حال حاضر تحت بازجویی از سوی پلیس ضد تروریسم قرار دارد.
اداره های بین المللی هواشناسی اوضاع جوی کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 7. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17. شهر مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18. بدخشان با هوای گرم آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 26. و شهر جلال آباد نیز هوا گرم گفته شده، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 24 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
پیشگویی وضعیت آب و هوا را الیا سال پیشکش نمود. ساعت 7:37 دقیقه صبح به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست از داشته های برنامه. بریتانیا در آستانه برگزاری کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان صدها میلیون پوند کمک تازه را به این کشور اعلان کرد. حکومت افغانستان میگوید که این مساعدت مالی بریتانیا به طور مؤثر و شفاف در بخش‌های انکشافی و صلح به مصرف خواهد رسید.
افغان حکومت په دغه پړاو کې چې د خودکفایی لپاره هڅې کوي، دغه ډول همکاری ته شده غلاست وایي.
در ادامه برنامه همچنان برایتان میگیم که روزنامه ها و نشریه های بین المللی در باره افغانستان چی نوشتند. اعضای مشران و جرگه نگرانی هایشان را در مورد ناامنی ها در شهرهای کشور با وزیر داخله در میان گذاشتند. رهبر حزب عوامی نشنل پاکستان میگوید که به نظر می رسد این کشور در منطقه منزوی شده است.
روز خیر جاسه لکه چه من بلکل یواز شد.
و در رنگ های زندگی صحبت دلچسب را می شنوید.
مالدار هستیم، فارم داریم خود ما، او بیدون این پنیر اصل دیگه هم میشه خود ما جور میکنیم، یا چکمی ها را یا چهار اصل از پکتیا بر ما میره.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک آصف حبیبی هم برایتان سلام تقدیم میکند. بریتانیا 750 میلیون پوند کمک تازه را به افغانستان اعلان کرد. سفیر بریتانیا در کابل به روز یکشنبه به خبرنگاران گفت این مساعدت مالی بریتانیا ظرف 4 سال آینده صورت گرفته و در بخش حکمداری خوب و عرصه‌های بنیادی در افغانستان به مصرف میرسد. بریتانیا همچنان اعلان کرده است که 15 میلیون پوند را به درخواست سازمان ملل متحد برای حمایت از عودت کنندگان افغان مساعدت میکند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
بریتانیا به ادامه کمک های دراز مدتش برای تامین ثبات و پیشرفت در افغانستان کمک 750 میلیون پوند را تا سال 2020 با این کشور اعلام کرد. دامینیک جیرمی سفیر بریتانیا روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که مبلغ کمک شده در بخش حکومتداری خوب، تعلیم و تربیه، صحت، ماین پاکی و ایجاد فرصت های کاری به مصرف می رسد. وای در مورد می گوید:
ما می خواهیم از حکومت افغانستان حمایت کنیم و در بخش بازسازی با آنان هم کار باشیم. ما برای بهبود زندگی افغانها کار می کنیم. ما خواهان افغانستان با ثبات و پیشرفت هستیم و ما خوش هستیم که در این راستا با افغانستان همکار می باشیم.
بریتانیا بر علاوه این کمک ها برای بهبود وضعیت مهاجرین افغان نیز مبلغ 15 میلیون پوند کمک اضافی را اعلام کرد. مقامات می گویند این کمک ها در بخش مواد خوراکی، ادویه و سرپناه به مصرف خواهد رسید. در همین حال کارشناسان اقتصادی به این باورند که این کمک ها با افغانستان در صورت مؤثر بودن می تواند که از طریق بودجه ملی حکومت افغانستان به مصرف برسد. عبدالقادر جیلانی یکی از این کارشناسان:
بدون شک در حکومت هم فساد موجود است، ولیکن در حکومت یک سیستم موجود است که این سیستم اجازه نمی دهد که مردم پول زیاد را از این سیستم خارج نماید.
آقای جیلانی میگوید هرچند کار حکومت وحدت ملی در بخش مبارزه با فساد قابل ستایش است، اما باید برای جلب کمک های بیشتر نیاز است تا گام های موثر دیگر نیز برداشته شود.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. در همین حال حکومت افغانستان از مساعدت جدید بریتانیا استقبال کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی آمده است که این کمک دولت بریتانیا و دیگر مساعدت های بین المللی که با افغانستان صورت میگیرد به طور مؤثر و شفاف در انکشاف افغانستان و در بخش صلح مصرف خواهند شد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور اشرف غنی از وعده کمک جدید 1 میلیارد دلاری بریتانیا به افغانستان استقبال نموده و به این دلیل از خانم تریزا می صدر اعظم بریتانیا ابراز سپاس کرده است. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه از قول رئیس جمهور غنی گزارش داده که می گوید حکومت افغانستان پول وعده داده شده بریتانیا و کشورهای دیگر را به طور شفاف در بخش‌های انکشافی افغانستان مصرف خواهد کرد. تعهد کمک 1 میلیارد دلاری بریتانیا به افغانستان در حال صورت می‌گیرد که قرار است اجلاس بروکسل به ابتکار اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان فردا و پس فردا، یعنی به تاریخ 4 و 5 اکتبر با شرکت کشورهای کمک کننده به افغانستان دایر گردد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه در یک صحبت تلفنی از بروکسل بر رادیو آزادی گفت این کمک 750 میلیون پوند بریتانیا که حدود 1 میلیارد دلار می شود افغانستان را در بخش خودکفایی و برنامه‌های انکشافی کمک خواهد کرد.
افغانستان حکومت بریتانیا
وی می گوید حکومت افغانستان از این کمک بریتانیا ابراز سپاس می کند. حکومت افغانستان در این مرحله که برای خود کفایی تلاش دارد به چنین همکاری ها خوش آمدید می گوید و این به ما کمک خواهد کرد پلانی که برای خود کفایی افغانستان از قبل ترتیب شده بر اساس تقسیم اوقات معین به و به طور منظم تطبیق شود.
به محل ویش ترسم تطبیق شد.
بر اساس بعض منابع، حکومت افغانستان توقع دارد که کشورهای دیگر نیز در اجلاس بروکسل وعده کمک به افغانستان را بدهند. یک مقام دولتی که نخواسته است نامش افشا شود بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان توقع تعهد کمک 3.5 تا 4 میلیارد دلار را دارد، ولی جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه در این مورد ارقام دقیق را اراها نکرد. وی می گوید در کل توقع ما این خواهد بود که به شکل کنونی یا مثل گذشته تعهدات مالی با ما صورت می گرفت. همان تعهدات دوباره تازه شوند و تا سال 2020 به همان اندازه کمک ها را به دست بیاوریم. انتظار می رود در اجلاس فردا و پس فردا در بروکسل نمایندگان 70 کشور کمک کننده و مؤسسات بین المللی نظریاتشان را در مورد اصلاحات با افغانستان شریک سازند و سوالهایی را در مورد اجراءات حکومت افغانستان در این زمینه مطرح سازند. همچنان انتظار می رود کشورها و مؤسسات کمک کننده تعهدات را با افغانستان در بخش تأمین ثبات، حکومت داری خوب و پیشرفت این کشور انجام دهند.
7:45 دقیقه صبح با وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. قرار است به ارزش 250 میلیون دلار در زمینه تولید برق از گاز در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان سرمایه گذاری شود. مقام های محلی ولایت هرات می گویند که در یک حادثه ترافیکی در منطقه خواش زاهدان ایران 10 افغان کشته شده و 11 تن دیگرشان زخمی شدند. در یک حادثه ترافیکی در ولسوالی شیگل ولایت کنر 4 تن به شمول اطفال جان باخته و 8 تن دیگر زخم برداشتند. مقام ها در ولایت جوزجان می گویند که 3 تن از اعضای خیزش مردمی ولسوالی درزاب از سوی طالبان مسلح کشته شدند. طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره نکردند. رهبر حزب عوامی نشنل پاکستان می گوید که به نظر می رسد این کشور در منطقه منزوی شده است. اردوی هند می گوید تندروان مسلح بر یک کمپ نظامی این کشور در منطقه کشمیر حمله کردند. بیش از 50 نفر در اثر ازدحام مردم در جریان یک فستیوال مذهبی در منطقه ارومیه اتیوپیا کشته شدند. و مقام ها در ترکیه برادر فتح الله گولن را بازداشت نمودند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم همکارم جعفر احمدی نگاه می اندازد بر مطالب برخی از نشریه ها و روزنامه های بین المللی در باره افغانستان.
نشریه دیجیتال جورنال به کنفرانس بروکسل نظر افگنده است. بنوشته نشریه، رئیس جمهور افغانستان با رهبران کشورهای قدرتمند جهان دیدار می کند تا کمک های مالی جامعه جهانی تا سال 2020 به افغانستان را حاصل کند. نشریه می نویسد هدف رئیس جمهور غنی این است تا از این کمک ها برای بازسازی افغانستان جنگ زده استفاده شود. کنفرانس بروکسل به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در بلژیم برگزار خواهد شد. نماینده های بیش از 70 کشور و 25 سازمان بین المللی در این کنفرانس شرکت می کنند. نشریه به نقل از مقام هایی که نام هایشان ذکر نشده نوشته است، پشتیبانی مالی از افغانستان مهم است تا یک تغییر استراتژیک جدید به سوی باثبات سازی و صلح احتمالی در افغانستان به وجود آورده شود. نشریه می نویسد مقام های اتحادیه اروپا در مورد انکشاف بشری در افغانستان یک مقدار ابراز خوشبینی کردند. نشریه به نقل از یک مقام اتحادیه اروپا که نامش ذکر نشده نوشته است، روند اصلاحات توسط حکومت وحدت ملی در مقایسه با اداره های قبلی به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. بنوشته نشریه افغانستان همچنان در بخش‌های مانند حقوق زنان، تدابیر ضد فساد اداری و جمع‌آوری عواید پیشرفت کرده است. دیجیتال ژورنال به سخنان هفته گذشته رئیس جمهور غنی در کابل هم توجه کرده است. به نوشته نشریه آقای غنی گفت که در نشست بروکسل، جامعه جهانی روی تعهدات اقتصادیش با افغانستان دوباره تاکید می‌ورزد. نشریه همچنان از رئیس جمهور غنی نقل کرده که گفته است نشست بروکسل را بسیار جدی می‌گیرند. و روزنامه هفینگتن پست در مورد سونیتا علیزاده نوشته است. به نوشته روزنامه این آوازخوان افغان از ایام نوجوانی آرزو داشت تا آوازخوان شود. روزنامه می نویسد علیزاده زمانی که 14 ساله بود به عنوان صفاکار در یک کمپ مهاجرین در تهران کار می کرد. به نوشته روزنامه آرزوی علیزاده این بود که روز مانند مایکل جکسون و ریحانه هنرمندان دلخواهش هنرمند شود و از زندگی دشوار رهایی یابد. روزنامه نوشته است رخساره قایم مقامی کارگردان ایرانی علیزاده را در همین کمپ ملاقات کرد. به نوشته روزنامه ملاقات زمان صورت گرفت که خانواده سونیتا قصد داشت تا وی را به افغانستان برگرداند و در بدل دریافت $9,000 سونیتا را به عنوان عروس بفروشد. روزنامه می نویسد مقامی تصمیم گرفت تا به مادر سونیتا $2,000 بپردازد و سونیتا را در ایران نگه دارد. روزنامه نوشته است تصمیم مقامی برای دخیل شدن در این قضیه بحث‌های را برانگیخت، اما سونیتا از این تجربه توانمندتر به در آمد و سرودی را زیر نام دختر فروشی تهیه کرد. این آهنگ با کارگردانی رخساره قایم مقامی آماده شده است.
هفت و پنجاه دقیقه صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. مشران و جرگه افغانستان وزیر داخله را برای ارائه پاسخ به سوالات سناتوران در مورد تدابیر امنیتی در شهرهای ولایات شمالی و غربی کشور به اجلاس دیروز این جرگه فراخواند. تاج محمد جاهد در این نشست از تدابیر امنیتی در این شهرها اطمینان داده گفت که اقدامات در راستای تامین امنیت در شهرهای کشور روی دست گرفته شده است. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
وزیر داخلی افغانستان می گوید حفاظت از شهرها میانه ولایات از ولایت های آنان بوده و در حال حاضر عملیات های نظامی در مناطق ناامن بر علی مخالفان مسلح ادامه دارد. تاج محمد جاهد وزیر امور داخله این مطلب را به روز یکشنبه در اجلاس استجوابی مشان جرگه بیان کرده گفت
هنوز هم بعض مناطق تعدیدات وجود دارد. در بعض مناطق به هدف باز مسدود ساختن شهرها و به هدف گرفتن بعض از مناطق ولسوالی ها، اما در برابرش عملیات های ما فعلا جریان دارد. ما اولویت های ما علمی است که تمام شهرها را تامین امنیت کنیم و شهرها برای ترافیک باز باشه و فعلا هم شهرها باز است.
وزیر امور داخله میگوید نیروهای امنیتی همروزه بین 10 تا 20 عملیات نظامی را به خاطر سرکوب مخالفان مسلح راه اندازی کرده و اجازه نمیدند تا شهرها مسدود گردد. برخی از اعضای مشران جرگه میگویند که از مدت‌ها بدین طرف شهرها میانه ولایت کندوز بغلان، کندوز تخار، تخار بدخشان و برخی ولایت غربی مسدود شده و مردم را با مشکلات زیادی روبرو ساخته است. آنان گفتند که به دلیل مسدود بودن شهرها در بیشتر موارد مواد خوراکی از یک منطقه به منطقه دیگر نرسیده و این مسئله بالای قیمت‌های مواد خوراکی نیز تاثیر منفی می‌گذارد. کارشناسان افغان میگویند افغانستان یک کشور کوهستانی بوده و از این لحاظ برای پنهان شدن مخالفین جاهای مزعون در مناطق مختلف وجود دارد. آنان میگویند به خاطر جلوگیری از مسدود شدن شهرها توسط مخالفین نیاز است تا قوات‌های هوایی پلیس را همکاری کند.
آمادگی رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان جهت شرکت در کنفرانس مهم و سرنوشت ساز برای این کشور. انتظار اصلی حکومت افغانستان از کنفرانس بروکسل.
ایجاد یک تجدید قرارداد بین مردم افغانستان و
این شکلیست کنفرانس بروکسل در خوب آمده در اونجا کمک‌های بین‌المللی به افغانستان تعهد خواهد شد.
پوشش خبری اختصاصی کنفرانس بروکسل به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از رادیو آزادی.
بله، ما شما را لحظه به لحظه از بحث‌های نشست بروکسل در مورد افغانستان آگاه می‌سازیم.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
با دنبال اعلان افغانستان، هند، بنگلادش و بوتان در مورد عدم اشتراک در اجلاس آینده سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا یا سارک در اسلام آباد، حزب عوامی نشنل پاکستان از حکومت این کشور خواسته است پالیسی هایش را تغییر بدهد. اسفندیار ولی خان رهبر این حزب در صحبت با رادیو مشال رادیو آزادی گفت که بعد از خودداری این چهار کشور از اشتراک در اجلاس آینده سارک در پاکستان، معلوم می شود که پاکستان در منطقه منزوی شده است. زرغونه منگل گزارش می دهد.
حزب عوامی نشنل پاکستان به حکومت این کشور گفته است بعد از خودداری هند، افغانستان و چند کشور دیگر از شرکت در اجلاس سازمان همکاری های سارک، به نظر می رسد که پاکستان در منطقه منزوی شده است. رهبر این حزب از اسلام آباد خواست پالیسی های داخلی و خارجیش را تغییر بدهد. اسفندیار ولی خان رهبر حزب عوامی نشنل پاکستان در صحبت با رادیو مشال رادیو آزادی گفت وی می گوید حال معلوم می شود که ما کاملا تنها شده ایم و با فسخ اجلاس سارک که هندوستان، افغانستان، بوتان و بنگلادش نخواستند در آن شرکت کنند، این کاملا معلوم شد. به همین سبب حکومت مرکزی که پاکستان باید پالیسی های داخلی و خارجیش را تغییر بدهد. در رابطه با اجلاس سارک باید گفت که نیپال که ریاست دوره‌ای سازمان همکاری های سارک را به عهده دارد، دیروز اعلان کرد اجلاس سارک دایر نخواهد شد. وزارت خارجه نیپال در اعلامیه گفت فضای منطقوی برای تدبیر این جلسه آماده نیست. اسفندیار ولی خان در رابطه با روابط پیچیده افغانستان پاکستان گفت که در گذشته هم اعضاب اقوام پشتون در پاکستان تلاش کرده بودند رئیس جمهور افغانستان را به مذاکره فرا خوانند و به گفته وی این اعضاب حال هم آماده‌اند در صورتی که به آنها فرصت داده شود سهولت‌های را در روابط میان دو کشور ایجاد کنند. ولی خان گفت با کوشش زیاد آنها را به این آماده ساختیم که رئیس جمهور اشرف غنی هم به پاریس رفت و هم به اسلام آباد آمد. او نمی آمد. ما او را خواستیم که در کنفرانس آسیا شرکت کند و هدف این بود که آنها با هم دور یک میز بنشینند و مذاکره کنند، چرا که این مسئله با جنگ و جدال حل نمی شود. رهبر عوامی نشنل پاکستان در مورد مسئله شناختی کارت‌های پشتون ها گفت اعضاب اقوام پشتون در پاکستان در این مسئله موقف مشترک دارند و در این مورد با حکومت مرکزی در تماسند. اسفندیار ولی خان همچنان در مورد بیجا شدگان مناطق قبایلی که از مناطقشان یا به پاکستان یا به افغانستان پناه بردند گفت از اخراج اجباری آنها باید جلوگیری شود. به گفته وی حکومت های افغانستان و پاکستان باید هر دو سهولت های را برای این بیجا شده ها ایجاد کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM شنونده ی رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاسگزاریم. ساعت 7:57 دقیقه صبح وقت کابل شد.
رنگ های
زندگی. اول خودم معرفی کنین بعد.
اسم ما داوود است.
ما که دیدم دهی پشت شیشه نوشته بود لبنیات فروشی بندر ترخیل.
ترخیل بله.
اول دمی مورد یکم که بر ما معلومات.
والله خو بندر ترخیل کس است؟ یک طفلک است، نامش بندر است. با نام از زیر در اثر از این ماندیم یک.
لبنیات دیگه پنیر است و شیر است و ماست است.
تخم است و پنیر شور است، قروت است، عسل است. اینم چیزا از دیگه خوراکم.
چتنی و
میوه و چای، این چیزا هر چیز دیگه.
فروشت تو را علاقمندان میاین
یا فضل خدا زیاد داریم.
خودتان مالدار هستین یا کس براتون میاره همین چیزا؟
نه صاحب، مالدار هستیم، فارم داریم خود ما. او بدون این پنیر اصل دیگه هم میشه خود ما جور میکنیم، یا چکنی ها یا چارا. این خرما چیزا خود بازار از اصل از پکتیا برمو میاره، اما تا خالص به حساب.
یادم چطور بفهمکینی اصل خالص است؟
کسی که بشناسه خورده باشه بازو تم حساب بویش باز معلوم میشه براش. این از ما دوستا میبرم اینجا. روز نیز ما 5 کیلو 6 کیلو 4 کیلو سودا میکنم.
امروز خب بسیار کسا از امی تکلیف برسولا مینالن. میگه از امی چیزای لبنیات زیادتر پیدا میشه دکترها که میگن. این مورد شما چی میگین؟ کس نخورده که مریض شده باشه؟
نه نه نه. هیچ کس از ما شکایت نکرد که چیزتون خراب بود یا ما رو مریض ساخت یا بهادر کدام حساب سر ما شد. امی مالای ما که ما دمو ما چی میشه ما رو واکسین میکنیم خودمو. بازم غذایی که به حساب ما میتیمش غذای پاک میتیمش.
خودتون چقدر به لبنیات علاقمند هستین نیستین؟ از کدام زیادتر خوش دارین؟
والا من کوریت بسیار دوست دارم. من هر چی میرم کوریت از هم یکی پنیر شون.
از شما هیچ از کلسیم و ویتامین دی کم بود نیستین؟
و ماست میخورم با قاعده زیاد چی کوریت میخورم که پنیر شون.
تشکر، همیشه موفق باشین.
همچنان از شما بسیار زیاد تشکر.
صحبت جالب را در رنگ‌های زندگی از رادیو آزادی شنیده. تشکر که تا حال با ما هستین. عبدالواسی آرمان در پیامش نوشته است که طالبان باید به پروسه صلح یک جا شوند.